پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریان پر خبرونه که ستاسو کوربه السلام علیکم د غزنی روغتي چارواکي وای دغه ولایت په ګیرول وسوالي کې کولرا ته ورته ناروغي ګڼ کسان نیولې دي دوی وای دغه ناروغي په دغه ځای کې د ناپاکو اوبو د تشلو له امله رامنځته شوې ده له تیرې اونۍ راهیسې په هلمند کندهار زابل او دایکندي کې سلګونه کسان په کولرا اخته شوي دي یوازې په هلمند کې د شلو کسانو مړینه تایید شوې ده د شمالي وزیرستان پولیس وای وسلوالو پرون په میرالی کې د جمعیت علماء اسلام د سیاستوال او دیني عالمان وشل دي د میرالی تانی پولیسو بیګه په بیان کې ویلي چې قاری سمیع الدین او د هغه ملګری قاری نومان له موسکی څخه ایدک تر روان ول چې وسلوالو وبشتل تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه کسان چا او ولې وشل دي خو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان پرون په بیان کې ویلي دي چې په لټنې پیل کړې دي د قاری سمیع الدین او قاری نومان له وژنو سره په شمالي وزیرستان کې سش کال د هدفي بریدونو شمیر یو ډیر شو ته ورسید په پاکستان کې حکومت سر لننه د پټرول او ډیزل وبې ټیټ کړې دي د دغه هیواد سر اعظم شهباز شریف بیګا خلکو ته په یو تلویزیون وینا کې وویل دا پریکړه په نړیوال بازار کې د تیلو بیو له کمیدو سره سم کړې ده د شهباز شریف له اعلان سره سم د یو لیټر ډیزل وبې 268 روپۍ او د پټرول هغه شاوخوا 210 روپۍ ته ښکته شوې ده د پاکستان حکومت د میل وروستي اونۍ راهیسې د روانې میاشت تر لومړۍ نیټې پورې څلور ځلې د تیلو بیې لوړې کړې هغه مهال حکومت ویلی وو چې هغه کار د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د 6 میلیارد امریکایي ډالرو د پور پروګرام د شرطونو د پوره کېدو لپاره اړین وو د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړی میرمن ایوانا ټرمپ د 30 کلونو په عمر مړه شوه ډونالډ ټرمپ په خپل رسنیو کې لیکلي دي چې د ډیر خوشاله دي چې هغه کسانو ته چې ایوانا ټرمپ یې شي سره د هغه د مړینې خبر ورکوي ټرمپ لیکي چې د داسې خلکو شمیر زیات دی ایوانا ټرمپ په نیویارک په خپل کور کې مړه شوې ده د په 1980 کال کې له ټرمپ سره واده کړی وو بیا په 1992 کې ترې بیل شو ایوانا د ټرمپ د درې اولادونو کشر ډونالډ ایوانکا ویرک مور وه ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو کمپاین په پراخېدو ده
هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي
د نورستان په پارون کې سیلونو لاندې کړی مرکزی سړک بیرته پرانستل شوی د کندوز په علي آباد کې بیا یو اساسي پل رغېدل غواړي د طالبانو اولسوال وایي
موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي
د میدان وردک د چک اوسیدونکي د بند د رغېدو ژغ کوي
موږ د دوی نه دا نه غواړو چې په ډېره لوړه سطحه په لومړیو کې چې دغه بند په کوم حالت کې و حتی هغه حالت ته ورسوي
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لښ په شمو ټولګو یو پورته د چونو د شونځیو د بیرته پرانستلو لپاره کمپاینونه د پراخېدو په حل کې دي د دې کمپاینونو جوړون کې وای په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د چونو د شونځیو د خلاصېدو اجازه ورکړي طالبانو د شونځیو د خلاصېدو په تړاو تر اوسه پورې بیا څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي وو چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي نور حال د فیروزی عزیزي پورا پور کې
اسلامی حق ته باید
مخته
حق
راکړل شي امنا د لوګر ولایت اوسیدونکو او د ولسم ټولګي زده کوونکو دا ویل چې باندې 300 ورځې راهیسي هر غړی په دې تمه ده چې د خوانځي د پرانیستو اعلان به وسی خو په خبره یو ورځ بلې ته د دې مسلې ځند نه هلي کړی دا
نسنی میاشتې د دوی د حکومت اوسوې خو دوی هیڅ نه ویل چې موږ ټول مایوس یو هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر افغان فعالینو له لوري پر ټولنیزو رسنیو آنلاین او په بیلابیلو ولایتونو کې په حضوري توګه د انجونو ښوونځي پرانیزي تعلیم د انجونو حق دی په انوان کمپاینونه پیل شوي دي دا کمپاینونه تر لوی اختر څو ورځې مخکې پیل شوي او لا هم روان دي د دې کمپاینونو یو پر مخړون کې مریم جامی ازادي رادیو ته وویل چې په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د انجنونو خوانځي پرانیسي.
این کمپاین از جانب فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر در داخل
دا کمپاین د مدنی فعالین او بشری حقوقو مدافعین په مټ په خواله رسنه او زکه پیل کړي چې د افغانستان د وسنی نظام وندوال او مشران چې ځانونه اسلامي حکومت بولي نړیوال ټولنه او هغه هیوادونه چې د افغانستان په سیاسي او اقتصادي چارو کې ښکیل دي باید پوشي او فشار پرې وارد شي چې هر څه ژر د نجونو خوانیز مرکزونه او خوانزي پرانیزي.
مکاتب دختران بازگردد.
بلخوا د قلم لار بنسر چې لکلون را پدې خو په افغانستان کې په ځانګړي توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې رضاکار فعالیتونه کوي مشر عطاالله ویسا وایي لمیاستو میاستو راهیسې به حضوري او آنلاین توګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه او فعالیتونه ګړندي کړي تر څو طالبان نجونو ته د ښوونځیو د تک اجازه ورکړي.
په ذهنیت جوړولو کې تر ټولو ښه مرسته کوي چې ټول رغ پورته کړي او د یوې طبقې اساسي حقونه وپېژني چې د هغو د حق لپاره مبارزه وسي.
هڅه مو وکړه د دغو کمپاینونو او له تعلیمه د محروم شویو زده کوونکو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو تازه معلومات او نظر ولرو، خو تر دې دمه یې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو او طالب بیان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په دې اړه به د دینی عالمانو یوه شورا راغوښتل کیږي، خو په کابل کې د تیرې میاشتې جوړې شوې دینی عالمانو ناستې هم کومه پایله ورنکړه. څه باندې 300 ورځې سوې چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کوونکې ښوونځیو ته له تک څخه محرومې کړې دي. په دې موده کې پر افغانستان دننه او بهر آن په نړیواله کچه نیوکې، غوښتنې او اعتراضونه وسول او لا روان دي، خو لا یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون ترمنځ لاره چې سیلونو ویجاړه کړې وه او د موټر رول تک د تک راتګ نه یې ایستلې وه، له سړکې ټولې موانع لرې کړې او بیرته یې د ترافیکو د تک راتګ لپاره دا لاره چمتو کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون او وسدآباد ترمنځ غځېدلې سړک چې د چنګاښ پر 15مه نیټه سیلابونو له تیږو او خټو ډک کړې او ویجاړ کړې وه، تیر مازیګرې د صفایي او ترمیم چارې بشپړې شوې. نورستان لپاره د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 8 کیلومتره سرک متزرر ک منګ د خالد ابن ولید قول اردونه وسایت راوړل، نو کار په دوه طرفه شروع شو، هم د نورستان په طرف باندې او هم د کونړ په طرف باندې. په دې سرک کې د غرونو نه چېږي هم راولېدلې وي، موږ شپې ورځ کار وکړ. الحمدلله لاره د موټر چلوونکو پر مخ پرانستله.
ښاغلی فاروقی نورستان ته تلونکو سیلانیانو ته د سرک جوړېدو او پرې د تګ راتګ پیل کېدو ډاډ ورکوي.
د نورستان لارا د موټرونو د چال چلن پر مخ په بشپړ ډول خلاصه ده. وطنوالو ته خبر ورکوم چې نورستان ولایت ته په ډاډه زړه سفر وکړي.
د نورستان واما ولسوالۍ اړوند د کوردر سیمه کې د چنګاښ پر 15مه نیټه د تندرونو پریوتو سره سیلابونه راووتل او په نتیجه کې یاته تنه وژل. یو شمیر دوکانونه، کورونه، باغونه او د کونړ نورستان ترمن سرک او د کوردر پولی ویجاړ کړ. د سرک بندیدو د سیمې اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړل او کوم سیلانیان چې نورستان ته تلل هغه ټول کونړ کې حصار شول.
په نورستان کې نږدې 8 کیلومتره لاره چې سیلونو لاندې کړې وه او پارون ته غځېدلې ده بیرته پرانستل شوه. بل لور ته د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي خلک له حکومت او همکارو مؤسسو څخه غواړي چې دوی د سیمې نړیدلی پل بیرته په اساسي توګه ورغوي. دغه پل اووه کاله مخکې د حکومت او طالبانو د جګړې پر مهال د یوه ماین د چاودنې له امله نړیدلی و. تفصیل په دې راپور کې.
د سیمې د اوسیدونکو د خبرو له مخې چې د سید احمد د کلي کیبلی پل 13 کلی د علي آباد پر ښار سربیره د کندوز له مرکز سره نښلوي، خو ورانېدوی خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد شوي کلي یوه اوسیدونکي قمردین ازادۍ راډیو ته وویل
دغه خیمه مرته ډیر مشکل جوړي کدغه پل جو خراب وي نمور مدام راځو نیمه شپه ولته ولاړو اکثره ته د وخت راغلی چې مریض پر دې غاړه ډیر په بد حالات کې سوی او بیا پر چار درې باندې ځو سایه مندیر د ولایت ځو نو دا شخصي ایلابات سید چې موجود پل مرته جوړي دا مرته خو نه ډیر بهتر نه کار دی
اوس خلک د سین پورې غاړې د کښتوی په وسیله تک را تک کوي د علی آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي ارباب هغه امیر وایي
سبا مشکلات مواجه استان کې
زموږ خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي اوس د کښتۍ څښتن هم لار نه پر څه خلاص افغاني او له موټر څخه 500 افغاني اخلي او له سین څخه پورې باسي
د علی آباد ولسوالۍ وسیدونکو له سیمایزو چارواکو غوښتنه کوي چې د سید احمد د کلی تخریب شوی پل بیرته په اساسي توګه ورغوي ځکه پر دغه پل د ډیرش کلو خلک تګ را تک کوي د دغه ولسوالۍ یو وسیدونکي محب الله په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
هفتل سګي پل خراب شوه تخریب شت دای پل
دغه پل وکاله وړاندې پر بمونو تخریب شو دا پل علی آباد ولسوالۍ له چاردرې ولسوالۍ سره نښلوي د دې پل تخریبې دول حمل او موږ خپل ناروغان او کرنیز مسولیت په وخت سره د کندوز مرکز ته نشو رسولې
د علی آباد ولسوال مولوی اسد الله سالم بیا وایي چې د خلکو ستونزې له سیمایزو چارواکو سره شریک کړي او ډیر ژر به د دې پل د بیا رغونې کار پیل شي
دغه پل تقریبا څه زیات وکاله کېږي چې د جنګول اثر تخریب شوی ده او دغه د 15 کلو انسانان تقریبا له دغه مشکلاتو سره مشت ګریبان دي او موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي
د سیمې د وسیدونکو د معلوماتو له مخې د سید احمد د کلی پل یو نیمه لسیزه وړاندې د 6 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي د 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت د ملي پیوستون پروګرام له لورې جوړ شوی و خو 1 کال وړاندې د جګړو پر مهال پر بمونو واولزول شو او د دې پل ورانېدو د څه باندې 1.5 کلو وسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي
د کندوز د علی آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلی خلک له طالبانو غواړي چې 1 کاله مخکې په چاودنه کې نړېدلی پل بیرته ورخوي د میدان وردګ د چک اوسیدونکي بیا وایي کلونه کېږي چې د دغې ولسوالۍ د بند له برېښنا څخه محروم دي دوی له طالبانو غواړي چې د دې بند رغولو لپاره لاس په کار شي نور په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې د برېښنا بند شاوخوا 15 کاله وړاندې جوړ شوی دی دغه بند 3 دوربینونه لري او هر دوربین یې له دې وړاندې 400 میګاواټه برېښنا تولیدوي خو اوس مهال په بشپړه توګه غیر فعال دی د دغه ولایت اوسیدونکي وایي دولت د یاد بند د بیا رغولو لپاره ګامونه پورته کړي څو د یو ځل بیا له برېښنا برخمن سي سمیع الله د چک ولسوالۍ د علي احمد خیلو د کلي اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د برېښنا نشتون له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي
باد جوړ شي بند جوړ شي د ببریکا جوړ شي موږ د ډېرو ستونزو سره مخ شي د برکنم جوړ شي دا خلک دي چې اوس د لیکان د تیلو په اړه نه لري چې لیکان ته تیلو
دغه ولایت یو بل وسیدونکي شمس الحق حیران وایي پوهیږي چې پر افغانستان واکمن طالبان دا توانایي نه لري چې یاد بند په اساسي توګه ورغوي خوایي یوازې د دومره ورغوي چې چک ولسوالۍ او شاوخوا نورو ولسوالۍ ته برېښنا ورکړي
موږ د دوی نه دا نه غواړو چې په ډیره لوړه سطحه په لومړیو کې چې دغه بند په کوم حالات کې و حتی هغه حالت یې ورسوي که د کابل ښار ته هم برېښنا نه انتقالوي حداقل د دغه چک ولسوالۍ او د دې شاوخوا ورڅېرمه ولسوالۍ ته باید دغه برېښنا بند څخه برېښنا
د یاد بند وسایل زاړه سوي او د فعالیت څخه لوېدلي که څه هم دغه بند ته 2 کاله وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال دوربینونه راوړل سوي وه خو لا هم غیر فعال پراته دي د دغه بند د امیر مولوی عبدالله خادم هم مني چې دغه بند له فعالیت څخه لوېدلي خو وایي چې د یاد بند د لوی ستونزه د دغه بند د دروازو نشتوالي او د غراز د یاد بند د کاسې د کوالي دي
اوس هم د آب برق وزیر صاحب غلا او وعده کړی دی منطقه کې او ان شاء الله ته صح کور نه ده شوی او جریان نه لري د سقوط پاتې ده و د در خو نه ډیر شي ودی مو څه خو په لن کور نه ده شیر او انتظار کوي ان شاء الله
د میدان وردګ د چکل سولی د برېښنا د بند عامر وې چشمنه ورسره شوی ده چې بند برغول کی شي د سیمه خلک وای چې لشتر لږه دومره دی جوشي چې د سیمه خلکو ته برېښنا ورکړي
جو ژوند
تریکه پولیس
وژل شوی آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
دا سجرړو پروانه خبرونه کې باوړاندې واوري چې د اوکران چارواکي وایي روسي ځواکونو پر شمال ختیځه سیمه خارکیف د تخوندیو سختې ډزې کړې دي. مخکې تر دې چې د دې نړیوالې موضوع تفصیل درکړو، د سپورت ډګر ته مخه کوو. البته دا سجرړو پروانه خبرونه کې د سپورت په اړه نور مطالب هم لرو. د آزادو مبارزو مشهور افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک نن له روسي سیال سره لوب لري. دا لوبه د افغانستان په وخت ماشام 9:30 پیل شي. احمد ولی هوتک په دې اړه پر خپل فیسبوک لیکلی دی چې 13 ورځ د دواړو لوبغاړو وزنونه معلوم شول او اوس سیالي تر سره کېدو ته بے صبرانه انتظار کوي. نور په دې راپور کې
تیروراس د دې سیالي لپاره د دوړو سیالانو وزنونه معلوم شول او نن د افغانستان پر وخت 9:30 به د سیالي پیلېږي. دا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د احمد ولی هوتک لمړنۍ نړیواله سیالي ده چې د روسي سیال په وړاندې پکې را څرګندېږي. احمد ولی هوتک په روسي کې لمیشت افغانانو غوښتي چې د دې هڅونې په هدف د دې هیواد کرسنادار ښار ته ورشي او سیالي لنګدي وګوري. نوموړي پر خپل فیسبوک په خبر شوی غږیز پیغام کې ویلي هڅه کوي بریا خپل کړي.
ما خپل زحمتونه بسلې دي نو خره دې بریا دستر بریا د افغانستان نصیب کې نو زه ان شاء الله په نهایت کوشش کوم چې دالو وګټم او له افغانستان شي.
خغلی هوتک ویلي چې د غسیالي د زین روسی ټلویزیونی چینلونو او د غشان د نوموړي له فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي. دلته په افغانستان کې د ورزش یو شمیر مینوال د نن شپې په لوبه کې د احمد ولی هوتک د بریا هیله لري. د کابل دوه اوسیدونکو محمد عباس او خان زمان آزادی رادیو ته وویل
کچان سمدار چې احمد ولی هوتک نو د خپل روسی سیال پر وړاندې سیالي لري. مونږ هیله من دیو چې احمد ولی هوتک په دغه سیالي کې بریا خپل کړي او د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره د خوشحالي یو سبب وګرځي.
احمد ولی هوتک زمونږ وتل دی نن شپه چې کوم لوب لري الله دې وکړي چې اتل ولی خپل کړي.
احمد ولی هوتک د آزاد مبارزو مشهور افغان لوبغاړی دی چې لدی مخکې هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې بریا خپله کړې ده.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکران چارواکي وایي روسي ځواکونو پر شمال ختیځه سیمه خارکیف د تغوندیو سختې ډزې کړې. بلخو د اوکران په جنوب لویدیس کې چې پر یو ودانۍ بمباري شوې ده د ژغورنې هڅې روانې دي. د دې ترڅنګ د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مالي مشران نن په انډونیزیا کې سره جرګه کیږي او پر اوکران بحث کوي. دا هم تفصیل
د اوکران چارواکي د تیر شپې پر مهال په خارکیف کې د روسي پوځیانو لخوا د توغندیو د سختو بریدونو خبر ورکوي. د اوکران په جنوب لویدیس کې چې پر یوه ودانۍ په بمباري کې ګڼ کسان وژل سوي د خلکو د موندنې او ژغورنې هڅې لا هم دوام لري. د دې ترڅنګ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی شل د مالی رهبران نن جمعه د انډونیزیا په بالي ټاپو کې سره جرګه کیږي. کوربه هیواد انډونیزیا وایي پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته دا غونډه د بشري غمیزې کمولو لپاره مهمه ده. د اوکراین د اضطراري خدماتو دولتي ادارې راپور ورکړی چې نن سهار وختي پر ځایي وخت له 3 بجو د خارکیف اوبلاست او د سیمې مرکزی برخه په توغندیو لګیدلې دي. دغه اداره وایي په دغو توغندیو لږ تر لږه یو کور په نښه سوی او یوې تعلیمي ادارې ته نږدې لګیدلې، خو لا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. کیف له څو اونیو تور لګوي چې روسي ځواکونه هڅه کوي په روانه جګړه کې خارکیف د جګړې په لومړی کرشه بدل کړي. دغه جګړه تر ډیره د اوکراین ختیځو سیمو ته غځېدلې چې روس پلوه بلتون غوښتونکو پکې له 2014 د کال راهیسې ځینې سیمې لاندې کړې دي. بلخوا د ژغورونکو ډلې هڅه کوي چې لږ تر لږه د ځینو هغو 9 کسانو ځای تثبیت کړي چې پرون د اوکراین په مرکزی شارګوټي وینیتسیا کې د روسیې د میزایلو تر لګېدو وروسته د برخلیک په اړه معلومات نسته. د میزایلو په دغو حملو کې په لسګونو نور ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د دې ترڅنګ اوکرایني چارواکي وایي د جګړې لومړی کرښې 300 کیلومتر لري پر یو شارګوټي په پرونی حمله کې د درویو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. دا حمله داسې وخت شوې چې د اروپایي ټولنې چارواکي د هالند په هاګ کې په اوکراین کې د جنګي جنایتونو پر موضوع د بحث لپاره سره جرګه شوي. د اوکراین د اضطراري خدماتو اداره وایي پر وینیتسیا په حمله کې 250 کسان ټپیان شوي دي. شاري شورا وایي د ګڼو ټپیانو وضعیت خراب دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دغه حمله د تروریزم یو عمل بللی دی.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
انټرسپټ خبرونې د امریکا د هغه فدرال قانون یادونه کړې چې د دې هیواد د دفاع وزارت بودیجه او مصارف مشخصوي. په مقاله کې راغلی چې د دفاع وزارت د 2023 کال لپاره د بودیجې په اړه تر رایو مخکې د امریکا په کانګرس کې د مینیسوټا ایالت استازي الهان عمر په دې مسوده کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د مقاله په وینا د پوځي مصارفو په قانون کې د اصلاحات افغانستان ته د امریکایي بشري مرستو د سقوط د مخنیوي په هدف وو. د پوځي مصارفو د قانون د دفاع وزارت مخه نیسي چې هیڅ ډول پیسې یا مهم توکي طالبانو او د طالبانو نورو اړوندو ادارو یا کسانو ته انتقال نکړي. ورسته لولو چې دا قانون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته امریکایي مرستې په اغیزناکه توګه قطع کوي. په دغو مرستو کې د مقالې په وینا خوراکي توکي، د روغتیا تجهیزات او داسې نور څه شامل دي چې اوس مهال میلیونونه افغانان ورته اړتیا لري. په مقاله کې د امریکا هغو مرستو ته هم اشاره شوی چې له زلزله ځپلو سره یې وکړي چې تر دې وروسته به له افغانستان سره دا ډول مرستې امکان نه لري. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان سندرغاړو او هنرمندانو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د وسندرغاړي اجمل هیکلزاده په کیسه پیل شوی چې وایي 40 کال مخکې د پلار له افغانستانه کډوال شوی وو او په 2001 کال کې کله چې امریکا د طالبانو رژیم لمنځه یوړ بیرته افغانستان ته ستون شو. دوی لسیزې وروسته دی د طالبانو له بیرې یو ځل بیا له افغانستانه کډوال شوی دی. په مقاله کې لولو چې هیکلزاده اوس په پېښور کې اوسي او وایي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته هنرمندانو او سندرغاړو له بیرې د موسیقي آلات پټ کړل او د موسیقي ادارې وتړل شوې. خو د مقالې په وینا پاکستان هم افغان کډوالو ته هغه خوندیتوب نه دی ورکړی چې دوی یې هیله درلوده. تیره میاشت هیکلزاده پولیسو ونیو ځکه د ده په وینا پاکستاني اسناد یې نه درلودل او د کډوالو په توګه نه دی ثبت شوی. په مقاله کې راغلی چې ورته پیشه له یو 24 کلن هنرمند ندیم شاه او نورو 4 افغان سندرغاړو سره هم سوي و چې ګواکې دوی په غیر قانوني توګه په پاکستان کې شپې ورځې تیروي. پاکستان له 1980 لسیز راهیسې د لشتر لږ 1.4 میلیونو راجستر سویو کډوالو او له 1.5 میلیونو څخه د زیاتو غیر راجستر سویو کډوالو قربت توپ کوي چې د مقاله په وینا هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
وړاندې به د شپږیزې لیگ په اړه واورې. خو اوس د میدان وردګ ولایت سید آباد ته مخه کوو. په دې ولسوالۍ کې د والیبال اخترېزي سیالۍ د سیمې د یوه مشر په نوښت ترسره شوې. په دې سیالۍ کې د سیمې په لسګونو ټیمونو ونډه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته زموږ همکار ورغلی راپور یې راکوي.
له غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 25 کیلومتر واټن د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په لوړه سیمه کې د والیبال اخترېزي سیالۍ دغه سیالۍ د سیمې د 50 لوبډلو ترمنځ د یکشنبه په ورځ پیل شوې وه او د پنځشنبه په ورځ پای ته ورسېده. د سیالۍ دغه نندارې ته په 100 کسان راغلي وو او د توپ له هر شوټ سره به یې چکچکې وهلې. د دغه سیالۍ اتل ولی په تړې کلی پورې اړوند د ملنګیار په نوم لوبډلې خپله کړه. د دغه لوبډلې لوبډل مشر واحد الله ساحل دی. نوموړی وایي موږ د المپیک له مرکزي کمیټې څخه غوښتنه کوو چې له موږ سره د والیبال د غوړېدا په مخ مرسته وکړي. ښاغلی ساحل زیاتوي المپیک کمیټه دې په دغه ځای کې لښته استعدادونو څخه ګټه پورته کړي.
د ملنګیار ټیم د تړې یو ټیم بریا ترلاسه کړه. از ما یو احترامانه خواهشته پدراسیون نداری چې د موږ غږ دیواروي. دغه سیاله چې پلار اچول کیږي د رسمي ارګانونو د خانه هیڅ نه تشویق کیږي. نو د ازادۍ رادیو د لارې زه دغه خپل پیغام المپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو، باید د دې کادرونو څخه استفاده وشي ترڅو په افغانستان کې یو پیاوړی لوبډله جوړ شي.
سالم کاروان بیا په دغه سیالۍ کې د دوهم مقام ګټلې لوبډلې عادل محایدین کلی لوبډل مشر دی. دی وایي دغه سیالۍ د خلکو د خوشحالولو او ساتیری په مخطر سره کړه. نوموړی وایي دغه سیالۍ ته له لرې سیمو څخه سیلانیان راغلي وو او د سیالۍ لوبغاړي هڅول.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د اوتړې لوبډلې اول مقام ترلاسه کړل او زموږ عبدالمحایدین ای لوبډلې دوهم مقام او ټولو ته مبارک یو. په ډېره شفافه فضا او آرامه فضا سره په مینه او ورورولۍ سره دغه لوبې پای ته ورسېدې.
بل لور ته بیا د طالبانو حکومت ورزشي برخې چارواکي باور ورکوي چې دوی په ټول افغانستان کې لوبو ته پراختیا ورکوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 45 فدراسیونونو 24 لوبې روزنیز سمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوو چې ټولو برخو ته پام واړوو
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل.
په میدان وردګو ولایت کې دغه سیالۍ د سیمې د یو مخور حاجي خالص ته لوري پر لار اچول سوې وه. هڅه مو وکړه چې د دغه سیالۍ په اړه د ښاغلي خالص نظر وپوښتو خو موندمونه کړ. د ښاغلي خالص له لوري د دغه سیالۍ مخکښ لوبډلې ته یو دانه موټر سایکل او دریو نورو ممتازو لوبډلو ته نورې جایزې ورکړل سوې. په دغه ځای کې د والیبال سیالۍ تر څنګ د تیجا چونې سیالۍ هم تر سره سوه چې تر ټولو وړاندې د لوړي کلي محمد عامر تیجه وسوروله.
د والیبال تر سره شویو سیالیو د کرکټ تر سره کیدونکو سیالیو ته مخه کوو. افغان کرکټ بورډ د شپږیزې لیگ ته اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری روان دی او څلور ورځې وروسته به دا سیالۍ پیل شي. تقریبا څلور ورځې د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د شپږیزې په دې پړاو سیالیو کې د شپږو پر ځای اته لوبډلې برخه لري او په ټولو لوبډلو کې زیات شمېر ځوان لوبغاړي لوبي شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو سترې سیالۍ که څه هم تیر کال تر سره نشوي خو سش کال یې اتم پړاو لوبو ته یوازې څلور ورځې پاتې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې سیالیو لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی راډیو ته وویل
ان شاء الله چې په ډیر ښه شکل باندې به په کابل کرکټ لوبغالي کې دغه لوبې تر سره شي او د تماشاکوونکو لپاره هم پورا تیاری چمتواله نیول شوی ده. هیله ده چې هیوادوال راشي او د دینه دا لوبه وګوري د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي.
د شپږزي په اتم پړاو او سیالیو کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبډلو پر ځای اته لوبډلې لوبيږي. هندوکش توري او پامیر زلمی دوه نوي لوبډلې دې سیالیو ته ورزیات شوي دي. د دې سیالیو په تیرو اوو پړاوونو کې کابل بازان، سپینغر پړانګان، بوس ساتون کې مساینا کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبیدې. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهمې دي. د کرکټ افغان مینول او څارونکي قسیم هلال
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچېرې په ښه ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف کې خودل شوی که هغه ډول ترسره شي دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمې دي. دا زموږ د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د هغوی د لا ښه روزلو لپاره مهمې سیالۍ دي.
دا سیالۍ چې د روانې جولای میاشتې په 13مه په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلېږي د راتلونکي اګست میاشتې تر 15مې دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 22 لوبې ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راورسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو به د رحمان الله ګربز په لوبډل مشرۍ د کابل بازانو لوبډلې ګټلې وه.
وسما ازادي رډو ته ساسو یو شمیر رسیدلی پیغامونه
زه ازادي رډو ته د میسج پیګم چې په خوست ولایت کې د نرخونو کوم ون نرخونه چې د بخیل ور شوې دي. د اوس وخت کې د سون ټوک په بخه کې ډیزل ګیس همدا شو نور بخي زیات لور شوی دی اسلامي مرتبه مو وختنه چې باید د ریټونه وکړ ټیک دی کور چې ته موږ پرچوین دی شوی دی چې ګورو پرچا پرچار دی کې پرچوی دی شوی دی باید د پرچوین نور کمی کړی ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې بخي زیات پیسې ورکېږي باید ګمرک کم کم کړی ځکه چې خلک غریب دي څو پیسې نشته ورسره
زاب السلام مریم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پرېږدم زما دا پیغام دی د نادالی ولسوالۍ کې د چنجر څخه بیا در شاول په دا سړک شې دا ډیر زیات سره خراب دي زما لوړ پوه چلوک سره دا غشتنه چې دا سړک راته څنګه ځکه چې موږ سره مرزان سره یې موږ تر شار پرې جر تر ځل لاسرسي نو سکوالای
دا د مرستو د توزیع مو د ورګان بل ورګان په لاس دی بل مللي ورګان په لاس ور کړی وای یم دی بل چا په لاس ور کړی وای دا مرستې تر د مستحق خلکو پورې ورور نه رسیدي دا طالبان یو داسې وجه طبقه ده چې عسکر تر ولسوال وژی دی ولسوال تر عسکر وژی دی ولسوالی تر ولسوال وژی دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو په دې پروګرام کې د کورونا وبا په اړه اورېدلې شي خو اوس لنډ خبرونه د غزنی روغتیایي چارواکي وایي دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې کولرا ته ورته ناروغي ګڼ کسان نیولې دي دوی وایي دغه ناروغي په دغه ځای کې د ناپاکو اوبو د چلو له امله رامنځته شوې ده له تېرې یوې اونۍ راهیسې په هلمند کندهار زابل او دایکندي کې سلګونه کسان په کولرا اخته شوي دي یوازې په هلمند کې د شلو کسانو مړینه د دې ناروغۍ له امله تایید شوې ده د شمالي وزیرستان پولیس وایي وسلوالو پرون په میرالي کې د جمعیت علمای اسلام دوه سیاستوالان او دینی عالمان وشلې دي د میرالی تانی پولیسو بیګا په بیان کې ویلي چې قاری سمی الدین او د هغه ملګری قاری نومان له موسکی څخه یې ډاکټر وانول چې وسلوالو وبښتل په پاکستان کې حکومت سر لننه د پټرول او ډیزل وبې یو څټی ټکړی دي دغه هیواد سر اعظم شهبار شریف بیګا خلکو ته په یو تلویزیون وینا کې وویل دا پریکړه په نړیوال بازار کې د تیل وبې له کمیدو سره سم کړي د شهبار شریف له اعلان سره سم د یو لیټر ډیزل وبې 216 شپی او د پټرول هغه شاوخوا 210 شپی ته شکته شوې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ لومړی میرمن ایوانا ټرمپ د دریا بیا کلونو په عمر مړه شوه ډانلډ ټرمپ خو له رسنیو کې لیکلي دي چې د ډیر خوشی نه دي چې هغه کسانو ته چې ایوانا ټرمپ شې اسیده د هغه د مړینې خبر ورکوي ټرمپ لیکي چې د داسې خلکو شمیر زیات دی ایوانا ټرمپ په نیویارک په خپل کور کې مړه شوه
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم روغتیا د ژوند د شتمنی پروگرام کې نن پر دې خبرې کوو چې د اختر پر مهال خلک خپل روغتیا ساتنې ته څنګه پام وکړي دا ونسان تیر حکومت دوه کاله مخکې د کورونا وبا له کبله له خلکو غوښتنه کړې و چې د خپل سلامتۍ په خاطر د کورونا وبا په وجه تګ راتګ کم کړي او له نورو کسانو خپل فاصله وساتي خو نن سبا چې د کورونا وبا شدت په نړۍ د غرض افغانستان کې کم سوی صحي متخصصان ټینګار کوي چې خلک باید په اخترونو کې نورو کته هم د خپلې سلامتۍ د تضمین لپاره پاملرنه وکړي وخت نا وخت د لوی اختر پر مهال د کانګو ناروغي د خپرېدو په اړه هم روغتیایي چارواکي خبرداري ورکوي د هغه ناروغي د چې له څارویو څخه انسانانو ته انتقالیږي متخصصانو سپارښتنه کړې چې د کانګو ناروغي د خپروي د مخنیوي لپاره د خلک د څارویو د حلالولو پر وخت د سکشي وکړوي او غوښه تر خوړلو مخکې شپه خکړي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مو نن میلمه دی د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عزت الله حمید چې په څو شیبو کې ورسره خبرې کوو ډاکټر صاحب عزت الله حمید پروګرام ته شرغلاست په سر کې درته وایس چې روغتیا ساتنه یا حفظ الصحه یعنی څه
څنګه چې خبرونې نن دی د ژوند شتمنۍ واقعیت هم دا چې روغتیا خو یو غټه شتمنۍ ده چې باید موږ تاسو وساتو دا غي د لاسه تک نه مخنیوي وکړو حفظ الصحه خو لږ ډیره پراخه جمله ده هغه کې د ځان حفظ الصحه راځي د محیط راځي د کور او د سیدو د ځای حفظ الصحه راځي هغه ځکه چې موږ تاسو کار کوو د کار حفظ الصحه راځي په مجموع کې غږیزه ککړتیا او د هغې نه د محیط پاکوالی د هغې صفایي راځي نور د خطر چې کومینه خلی داغه مخنیوي راځي حفظ استحاله لګه پراخه ده عام خلکو کې خو مفهوم لګ فکر کې چې یوازې ځان دل یا ځان پاک ساتل حفظ استحاله حالانکه حفظ استحاله یعنی په ټولو اړخونو د ژوندۍ کې شاملېږي
اوریدونکو په لاین کې د پدې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی دوی ته ورزو
نبی الله زبلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو د وخت د ایران له شیراز په کرشه
په ایران کې خو دغه د حفظ الصحه مسایل ته د نورو هیوادونو په نسبت یو څه پام کیږي څنګه د تاسو وخت تر او تاسو دغه ټکو ته څومره پام کړی
دلته ډیر افغانان یعنی تقریبا اتیا افغانان ځوانان سره یوځای سوي ششکول اختر لرو په ټوله کې حفظ الصحه ته ډیر زیاته پام لرنه کوي ځکه چې دلته ګڼ شمیر ملګری دي نو موږ دا سوای چې باید هر څه منظم پریمنځل شي په خسي وخولل شي ترڅو هغه ناروغي سي مثلا په دیاتیا کسانو کې به حتمن څنګه څه مشکلات ناروغي نو باید کوشش وکړ د موږ په دې اړه یو مشوره هم مشران راته وکړ کوشش کړي د تر خپل واس
نه مې ربني و چې ازادي راډیو د تاسو ته مس رخصت وي رخصت د ژوند شتمنۍ پروګرام دی ډېر مننه تمس نه ستاسو آواز صفا نو بیا دومره زه پوه سوم چې هوا ګرمه ده په دې وخت کې خلک خپل روغتیا ته څنګه پاملرنه وکړي ډاکټر صاحب وروسته خبرې کوي بل اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو تاسو تماس رخصت
بل السلام علیکم زما لکه بار پال مدنی دی ولس خدمتګار کې ما خپل قابل کې اختر ډیر خطري یو خیا شیدان چې ځوانان دي کنو مشران دي ډیر بیچاران دي خر دي او اقتصادي وضع ډیر ضعیف ده سابقه اخترونه کې به چې بخار قابل کې بیروبار وو او خلکو به چکر وکړ یا پارکونه دتل اس فنه نشته ده یو هوټل ډیر قیمت دي باید
افغان
مهاجر یم په پنجاب کې میګ اختر الحمدلله خطر شو مالونه خطر شي مهاجر اختر وو چې په زلزله کې سیلاب کې افغانستان کې روغلو چچوک شي د والا دي جنات نصیب کو چچوک یې رغ دی او د خلک نه به دماغي پریشانی ډیر وي او ټول افغانان ورینه ته ما چې یو خلک سره چې څام کاری کړای شي
بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د روغتیاي سپارښتنو په اړه بحث کوو مهرباني
خالد محبم د کندهار میوان بنت امر غامي رسیم
بله په کندهار کې خلک څومره دغو مسایلو ته پاملرنه کوي زیات وخت د اخترونو پر مهال روغتیاي چارواکي خلکو ته سپارښتنه کوي په دې خاطر چې د ځینو ناروغیو د خپرېدو مخنیوي وسی یا هم خلک وکولی سي هغه روغتیاي سپارښتنه چې حکومتي چارواکو وړاندې کړي هغه په پام کې وساتي خلک څومره توجه کوي دغو مسایلو ته
بله و د خود سره لکه د سلسله توجه خو به هم د خاص توجه نکړي
کله چې خلک اختری یا قرباني کوي دغه پاتیشونی د کثافاتي د باندې چي شخيي څپکوي
د خو دلته بس و دغه کلاشدي بس د سيلي رضاي ورزي مثال د مشمان د لوب رضاي يا د سي مثال نو د سنيدي نو ورزي سيلي ورزي نغه شدي و خبر شد
ډېر مننه ستاسو نظر هم ووریدل سو نور اوریدونکي کاني ډاکټر صاحب تورزو چی د پروګرام د دغه اوریدونکو پر دغه تفسیرو یا نظریاتو خپل نظر را سره څرګند کړی ډاکټر صاحب اوریدونکو ایران زنګ وهلې و چې پلسګونو کسان یو ځای سوي دي اختر کړي دی د په خبره چې روغتیاي سپارښتنی دوی په پام کې ساتي څه فکر کوي چې دوی به د کوربه حکومت د سخت قیودات له کبله مجبور سي وي چې روغتیاي سپارښتنی رعایت کړي کنو مسایل بوي
ایران کې افغانان د چيوز شوې د تاریخ خبره د افغانان باید بیرون د وطن او داخل د وطن کې اتفاق او اتحاد خاطر شي او په شریکه باندې تدابیر او تصمیمونه ونی سي د تاریخ خبره ده طبعا ایران کې حکومت منظم ده او کنټرولي تدابیر شته دي هغه بده خمه خمرات ای خو سره د هغه ډیر چیلنجونه او ډیر تهدیدونه چې هغه څنګه هوادوالو ته په ایران کې اوسېږي متوجي دي زه دغه مشخص نه مجبور کی خبره کومه چې هغه ځوانان چې ایران ته ځي موږ افغانان ځوانان ډېر احتیاط دی وکړي چې هغوی غیر دین چې د په ورځو کې ځان په کوم مرض اخته نه کړي په مجموع کې هلته په اوسېدو کې باید دوی ځان وساتي بالخصوص د احتیاط د یو خطرناک مرض نه.
بله ډاکټر صاحب اوریدونکو یادونه وکړه چې په زیات ولایتونو کې هوا توده ده، په دې وخت کې خلک خپل شخصي حفظ الصحې ته څنګه توجه وکړي، کوم ټکي په پام کې ونیسي چې په د هوا په تودېدو سره د میکروبونو د خپرېدو مخه ونیسي، ځکه چې په دې وخت کې د میکروبونو د خپرېدو چانس زیات وي که څنګه؟
سپارښتنه کې به یو خبر هم دا وي چې دغه اختر سکلې لوی اختر په ګرمۍ کې راغلی، ډېره شدیده ګرمۍ هم اوس د بعضې ولایتونو د حرارت درجې د 140 خو په منځ کې دي. دا نو داسې حالت دی که چېرې موږ په دې کې احتیاط ونه کړو یقیني سره یعنی اپیدمیګان یو یو د حبې وباګانې خپرېدلی شي، یو خطرناک ضعیف عادت به ووایم هغه دا دی چې موږ تاسې ځناور حلال کړو، د هغوی چې کوم هغه په حساب کلمي دي یا لرې دي یا څلور غادي ګندګي دا واخلو فقط د خپل مخ نه لري، یو بل مخ کې واچو یا کله کله موږ تاسو هغه د اوبو مرکزونو ته نږدې واچو، کله کله په بیالو کې اچو چې دا ټول یو قسم باندې هغه رامنځته کوي، یو یو انتشار د مرضونو رامنځته کوي شي. بل دا دی چې موږ په دغه ګرمیو کې ګرځو ډېر، خامخا د اختر د ګرځېدو اختر څوک په موټر کې سفر کوي، څوک په ټرین کې سفر کوي، څوک پیدا مزلونه کوي، د یو کلي نه بلکې دپاره زما سپارښتنه ده چې اوبه د ډېرې وسکي مایات د ډېر وخت دی چې دوی خدای مکه ضعیف نه شي او ضعفتونه کې یا په تکلیف نه شي.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو شاهد یاست چې د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې زلزله وه، هغې نه وروسته په زیاتو نور ولایتونو کې همدا اوس سیلابونه دي او سخت ورښتونه روان دي، کله چې دغسې طبیعي آفتونه راځي په دغو زیانمنو سو سیمو کې د روغتیایي څارنې دغه امکانات هم کمیږي او هلته د کولرا په څیر د ځینو میکروبي ناروغیو د خپرېدو چانس زیاتیږي، څه توصیه کوئ تاسو دغو کسانو ته چې له خپلو موجوده امکاناتو په استفاده خپل روغتیا ته تر هغو چې دوی ته بیړنۍ مرستې رسیږي څنګه پام وکړي؟
ډېره مهمه خبره ده، زه خو وایم چې د دې لپاره یو خاص یعنی یو پکیج باندې کار پکار ده، په یو غڅوله باندې کار پکار ده چې دې کې روغتیایي سپارښتنې په لیکلې شکل سره غږیز شکل سره او حتی مباشر یعنی نیغ په نیغ از موږ صحي کوم مبلغین چې دي هغه لاړ شي او هغه د هغې ځای اوسېدونکو خلکو ته د هماغې منطقې مطابق د هغې د ژبې او د عناناتو مطابق په دې باره کې پوهاوی ورکړي، ځکه هغه ځایونو کې چې زلزلې شوي دي سیلابونه راغلي دي طبیعي شکل سره هلته چې کوم د اوبو د ویش پوهانه کوم سیستم دی هغه خرابیږي، د زلزلو په نتیجه کې ویالې بندیږي، ډنډونه بندیږي او همدغسې د څارویو او د دې اوتل ځایونه دا خرابیږي، د سیلابونو په نتیجه کې کویان ډکېږي، ویالې د اندازې نه زیاتې ډکېږي، هغه نارمل چې کوم سیستم د کانالایزیشن دی هغه خرابیږي، د طبیعي شکل سره د خلکو بد رفتونه یا په حساب کې نارامونه دا خرابیږي، یو ګډوډي رامنځته کېږي. په دې کې زما په خیال باندې مهمه خبره هغه د اوبو د څښلو د څښاک د اوبو ده چې د دې صفایي باندې باید ډېر فوکس وشي.
ډاکټر صاحب، مخکې کابل څخه اوریدونکي د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه چې زیات کسان حتی د څارویو د رانیولو وس هم نه لري، موږ په دې اړه راپورونه هم درلودل، د طبیعي آفتونو مسلې ته تاسو هم اشاره وکړه چې د افغانستان په زیاتو برخو کې لا هم ځینې کسان بې کوره دي، تر اوسه پورې خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي، چې دغسې یو وضعیت وي خلک دغه د څښاک اوبه څنګه پاکولی سي، ځکه چې لا هم ځینې کسان د ویالو یا د سیندونو د اوبو څخه د څښاک دپاره استفاده کوي، دوی دغه اوبه څنګه پاکی کی دغه کم امکانات چې دی په واکې لري؟
زما فکر باندې الحمدلله اوبه وایم چې اوس زمونږ اساسي د اوبو د توزیع سیستمونه چې دي هغه ډېر داسې هغه دي یو قسم باندې انفرادي شوي دي، او دا یو مثبت هغه دی، د کولرا او د نورو هضمي ناروغیو په مخنیوي کې، لکه پخوا به داسې وو چې یو دند به موجود وو او هغې نه به ټول کلي اوبه وړلې، یو کاریز به موجود وو، اوس الحمدلله د دغې خیریه موسسو په مرسته یا د بعضې خلکو په خپلو کوششونو باندې ژور څاګانو یو سیستم څنګه شوی دی چې اوس تقریبا هر بلاک به وایم هر کلی ځان ته اوبه لري، او هغه اوبه زیاتره ښاري سیمو کې د ځمکې د ژورو تلونو نه راپورته کېږي چې هغه یې زیاتره پاکي، د دې په څنګ کې په کلو کې هم تر ډېره حده پورې که څه هم خلک یعنی د آزادو اوبو نه د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي، خو په هغه کې بې فایده ده چې هغه اوبه ډېرې زیاتې دي، حجم یې ډېر زیات دی که ګندګي ورته هم کېږي، یو کس دومره ګندګي نه رسېږي چې هغه ناروغ، نو هغې نه هم خلک صحتمند پاتې کېږي، ډېر خطر په هغو سیمو کې دی، لکه فکر وکړئ چې اوس مطلب یو ځای کې مشترکه یوه ډیګۍ ده او ټول بلاک ته یا پینځو کلو ته یا لس کلو ته اوبه ورکړي، چې چیرې دغه ټینکۍ یا دغه ډیګۍ دغه ذخیره د اوبو ګنده شي، د دې امکان شته چې بلک ناروغي رامنځته شي، یو کتلوي ناروغي رامنځته شي، سل کسه دوه سوه پنځه سوه کسه رامنځته شي.
بله ډاکټر صاحب، یو خو خپل شخصي حفظ الصحې ته پاملرنه ده، یو هم د چاپیریال صفایي ته مخکې اوریدونکي وویل چې په ځینو کلیوالو سیمو کې خلک چې کله اخترۍ یا قرباني کوي د څارویو په تشینو لري ځای کې یا په کثافاتو کې اچوي، چې هغه چاپیریال هم ککړی وي او له دې سره ګڼ نورو کسانو ته دغه ساري ناروغۍ خپریږي. ستاسو لارښوونه څه ده چې خلک په دغو پاتشینو څه وکړي؟
خاري صفایي رامنځته کول پکار دي. الحمدلله سکاله زه چې په کابل کې اوسېږم، تر ډېر حد پورې کابل ښاروالۍ په دغه کار کې تر ډېره بریده پورې کامیاب وه. د اختر نه مخکې تقریبا دوی د څارویو لپاره خاص مرکزونه ټاکلي وو چې په هغې کې څاروي خرڅېدل. نسبت د عامو لارو نه چې په تیرو کلونو کې وو، عامو لارو کې به هر ګوټ کې به څاروي خرڅېدل، آزادانه او ساتل کېدل، به نسبتا ځایونه یې محدود وو. یو دا ګام وو. دویم، تر ډېره حده پورې د ښاروالۍ پرسونل په دې اختر کې ډېر فعال ښکارېدل، یعنې تر ډېره حده پورې ښار پاک وساته. او طبعا په هغه ځایونو کې چې د ښاروالۍ رسیدګي ورته نه کېږي، بهتره دا ده چې څوک کلیوال سره یو ځای شي او دا د څارویو چې کوم د ګندګۍ او بقایا د دغه لاسګاډ یو شي کې واچي، یو هغه مرکز ته ورسې چې په کوم کې ښاروالۍ ټاکري دي. ښاروالۍ هغه د ټولۍ په منظم شکل سره د شپې انتقالې یو خاص ځای ته او غلطه به دفع کوي. خدا ده چې موږ تاسې، یعنی هر افغان د خپل کور د خپل کلی هغه صفایي ته خیال وساتي او ښاروالۍ کار یې ونه ګڼي چې دا ښاروالۍ به ګینه دا ځای پاک ساتي. دوی دې پاک وساتي، هغه ځینې ته دې ویسي کچېری خروالې نه وړي چې کم از کم د اوسېدو د زینونه 200-300 متره لري وي او نور اوسېدونکي حالت نه وي. یعنی داسې باید ونه شي چې موږ یو کوروالې ویسو هغه خپل کور نه 100 متره لري، بل کور خاصه واچ او هغه راوړې زموږ د کور خاصه واچ. نه، دا فرق باید ختم شي. هغه آزادو ډاګونو او آزادو مریض صحو ته چې مرګ لګي یال تواچ ول شي او که امکان ولري بهتره ده چې هغه ته کنده وي ستر شي او په کنده کې دفن شي.
ازادي رادیو ته ورجست روختیا د ژوند شتمنی ده. نن د صحي افضل صحي روختیا ساتنې مسلې باندې خبرې کوو. اوریدونکو زنګ وهلې، مهرباني وکړئ پښتون صاحب.
دا ډاکټر صاحب دوه پښتنې دي. اول پښتنه خو مې دا ده چې دغه حفظ الصحه چې کوم سړی د خپل حفظ الصحه مراعت نه کوي، د دغه د حفظ الصحه د نه مراعت کولو څخه په د موسمي ناروغۍ کې کومې ناروغۍ خورېدلی شي، نورې کومې ناروغۍ خپرولی شي. او بله پوښتنه مې دا ده چې اوس خو د غوښو د خوراک وخت دی، یو انسان باید څونه غوښه وخوري چې نه دته تاوان وکړي او نه په آینده کې تاوان ورته وکړي.
ډېره مننه ستاسو پوښتنې ډاکټر صاحب، اتمن له ځانه سره ولیکلې. بل اوریدونکی که په لاین کې، دوی ته به ورسو د دوی نظر به هم واخلو، بیا وروسته ډاکټر صاحب عزت الله حمید خپل نظر ور باندې څرګند کړي. اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نن د شخصي حفظ الصحې یا روغتیا ساتنې پر مسله خبرې کوو، چې د اختر په ورځو کې خلک دې مسلې ته څومره نور پام وکړي. اڅکزه سبا واز مې وڅ خراب سو و سم دی
دا خو په اړه مخونه ځا شي کوي کنه، چې دا کوم روغتیا مثلا مسله وړاندې کوي چې څنګه ښه شي. دا چې مثلا په کورن په کابل کې تربل پوښ مثلا دا که څه کم ساروي په سلو کار خرڅې ده، دا کم مثلا نشي کوم ځکه چې په تاسو یې یا مثلا که د اختریان په لاس سره په تاسو یې په چړې کې غوړوي په کوڅو کې غوړوي علاوه تک د تلک په سر د کور مخ ته مثلا که څه وي راکړي چې وایي که دا ویني ته یې کړی ده نه عوامو له سره کړی ده.
ستاسو آواز سم نه راځي، خو د غومره پوسول چې کابل کې ځینو کسانو خپل د څارویو پاتشونی په هر ځای کې غورځولي چې چاپیریال ککړ کړ کړ یا چټل کړ دی. ډاکټر صاحب تاسو بیا هم راځو دوه اوریدونکو دغه د فضله موادو یادونه وکړه چې خلک یې هر ځای غورځوي. یو بیا که تاسو هم دغه خپل خبرې یا تکراروي یا نورې سپارښتنې دغو کسانو ته لرئ مهرباني.
کومې ناروغۍ پیدا کېږي؟ صاحب ته پوښتنه وکړو. عادي صاحب محترمه، معمولا چې کله موږ حفظ الصحه او مراد نه کوو، په اول قدر کې موږ ترڅ هضمي ناروغۍ پیدا کېږي، اسهال او نسناس او استفراقات او تبي، دغه په اول قدر کې پیدا کېږي. هغه نه غیر بیا که مطلب نوره شخصي حفظ الصحه د وجود صفایي خیالونه ستل شي، جلدي ناروغۍ ډېرې پیدا کېږي. یعنې انسان باندې دامې راخیږي او دا کسي طبعا نور حفظ الصحه کې مثلا سړی په ګنده ماحول کې د بویونو او دودو او دوړو په ماحول کې سړی واوسېږي او صفایي ته خیالونه ساتي، ماسک وانه چي، بیا نو زکامونه او ریزشونه سینه بغلونه او تنفسي ناروغۍ حساسیتونه نفس تنګیانې پیدا کېږي. دا نو دغه ګندګۍ په نوې پورې اړه لري. معمولا د قانون سبا ورځو کې د ګډې ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، خلکو ګډې ګډې ولې شوي دي. دویمه پوښتنه چې زه وایم چې څومره غوښه وخورو، دا نو زما په فکر باندې لږ فرق دی د انسان په ضرورت پورې. که یو سړی ضعیف وي، لاغر وي، او کب اشتها وي، ډېر غوښې ته ضرورت شته، او هغه سړی چې هغه چاق دی او د وینې غوړې لوړ دي، شکر لري، هغوی ته نو بیا ډېر خوراک پکار نه دی. بیا د دې پورې معلومه ده چې موږ د دې سره په خوا کې چې موږ یوازې غوښه خورو، آیا غوړې هم ورسره خورو که نه؟ د یوازې وچه غوښه د کباب شوي او که نه، دا موږ په غوړو کې پخ کړو، د هغې سره خو هغه غوړې موږ خورو. بیا د دې سره په څنګ کې چې موږ مثلا دا وخورو، ورپسې شاته بیا خواږه هم خورو که نه خورو؟ خلک بیا وروسته څوک کیک خوري، څوک زلوبۍ خوري، څوک کلچې خوري، څوک چاکلیټ خوري، دا خواږه دي. یعنی د وجود ضرورت چې دی په بنیاد کې درې شیانو ته ډېر دی، یو غوښو ته، خواږو ته او غوړو ته. نو که چېرې دغه د غوړو او د خواږو برخه یې لږه کمه وي، بیا سړی غوښه ډېره خوړی شي، او که چېرې ورسره خواږه هم ډېر خوري، غوړ هم ورسره خوري، بیا پکې یو ښه کاسه غوښه هم خوري، بیا ضرر کوی شي، زیاتېدی شي، تاوان کوی شي. خوراک بیا په معده باندې بوج راوستی.
بل همدغه یو څوک چې تر حد زیات خوراک کوي، هغوی ته بیا څه لارښوونه کوي چې څو ساعته تر خوب مخکې دغه خوراک وکړي، او که خوراک زیات کړی وي تر خوب مخکې باید نور کوم فزیکی فعالیتونه وکړي چې هغه خواړه تر یو حد هضم کړي؟
د خوراک په باره کې همدا توصیه دي، انټرنیشنل نړیوالې توصیه چې په مختلفو طریقو باندې زموږ استاد سره شریکیږي، یا د ډاکټر صاحبان د خپلو اورېدونکو خپلو مراجعینو سره شریکیږي، هغه همدا ده چې خوراکونه په کار دي په وقفوي شکل سره. یو ناڅاپي باندې ډېر خوراک نه دی په کار. مثلا که موږ یو غرمه کې دوه کاسې غوښه خورو، یوه ډکه خورو، ښه دا ده چې د هغې درې میاشتې سحر کې پکې په سبناری کې وخورو، بیا په غرمه کې وخورو، بیا مازدیګر ښه وخورو، بیا خاص تندزې بخي، او نه چې په یو ځل ډېره وخورو، هغې سره د معدې توسعه رامنځته کېږي، د معدې تېزابیت زیاتېږي، د معدې د زخم او د معدې د حتی د شکېدلو پورې امکان شته دی. ښه دا ده چې دا بار بار یعنی په وقفهیي شکل وخوړل شي. د دې سره په څنګ کې د خوراک هغه نو هم ډېر فرق کوي. مثلا بعضې خلک خالصې وازدې خوري، د پسل لم وخوري، دا ډېر خطرناک دی. بعضې خلک بیا داسې کوي چې مثلا کباب پوخ کړي، کباب پوخ کړي خو نیم پوخ کړي، هغې کې میکروبونه انسان ته تللی شي، مختلف میکروبونه انسان ته ځي.
بلې ډاکټر صاحب، لکه ما چې د پروګرام په پیل کې یادونه وکړه، د لویو اخترونو پر مهال د کانګو ناروغۍ د خپرېدو په اړه زیات بحثونه کېږي، په دې اړه که یو څه معلومات تاسو ورکړئ چې ولې؟
مننه. کانګو یا کریمین کانګو هیموراجیک فیور سی چې واقعا یو جنجالي شی دی. الحمدلله په مضمون د انتاني روغتونونو نن سبا په دې کې کافي د تداوي تجربې لري، خو زه بیا هم وایم چې هلته لا هم زمونږ د وینې د ډونیشن سیستمونه هلته ډېر زیات فعال دي. هلته موږ ښه قوي د بانک د وینې د بانک مرکزونه باید ولرو چې هغلته هماغلته په موقع باندې هغه کسان چې هغې ته خونریزي پیدا کېږي باید هغوی ته موږ وینې ورسو، که هغه سپینې وینې ته ضرورت وي، که سرې ته ضرورت وي، که پلیټلیټس ته ضرورت وي، هغه باید موږ ورته آماده کړو. بهتره همدا ده چې امکان ولري څاروي حلالېدو په وخت کې سړی دستکشې واچوي، جورابې واچوي، یا د خپلې پیسې په جورابو کې بندې کړي، او چې کله څاروی حلال شي ترمنه یعنی یا خښه شي یا ایسته ګزاره شي، کله کله سپری کول پرې پکار وي، او چې کله سړی د حلالې نه فارغه شي نو بیا ښه دا ده چې ولم دي او هغه جامې هم په یو هغه کې واچوي، دا په یو لګن کې واچوي، او یو قسم باندې یعنی تعقیم کې پاکې کې صابونې ومینځي، یا په شامپو ومینځي، یا لمر ته واچوي، دا به بهتر ځان نه لري. ځکه دا معمولا د دې په منځ کې یو وړې کنې یا سپږې غوندې وي، هغه انسان چې هغې نه دا وایرس انسان ته ځي. معمولا وینه هم دومره منتنه نه وي، یعنی ډېر انسان هغه څاروی په خپله پیخته شوی نه وي، هغه
بلې ډاکټر صاحب، په نورو نړۍ کې دغه څاروي چې خلک یې بیا د غوښو څخه استفاده کوي په بېلابېلو مراحلو کې واکسین کېږي او څارنه یې کېږي، ستاسو لارښوونه څه ده چې په افغانستان کې که چیرې دغسې مرکزونه وي هغوی په دې برخه کې کوم ټکي په پام کې وساتي؟
سخت ښکاري افغانستان کې د حیواناتو واکسین کول لا هم ډېر دود نه دي. لیونی سپیناروغی لا هم موږ لرو، زکامونه یا رزونه چې هغه د غواګانو تکسو او نور د زناورو د لارې په مثلا انسانانو ته راځي، لږ وخت پکې شته دی. د واکسینولو نه مخکې زما په خیال باندې بهتره لاره او لنډه لاره چې دا هغه همدغه د مناسبو سپین تدابیرو نیول دي، بالخصوص د قصابۍ په وخت کې. دا ډېره ضروري خبره ده چې دغې ته توجه وکړو. واکسینونه ډېر زیات افکتیو واکسینونه، مؤثر واکسینونه د دغه مرضونو لا اوسه پورې راوتلي دي، په نورو دنیا کې هم لا راوتلي دي. چې موږ وایو چې هلته واکسینونه شته دي او موږ یې راوارد کړو، دلته یې شروع کړو، دود کړو، لا دغه ډېر مؤثر واکسینونه د دغه ناروغیو لازم خلاص کړي.
ډاکټر صاحب، په دې خاطر چې خلک حفظ الصحه په ټول هیواد کې رعایت کړي، څه توصیه کوي چې دغه مسله باید ماشومانو ته حتی په مکتبونو کې له لومړۍ ورځو پیل نسی لکه نور نړۍ؟
ډېر ضروري ده، ډېر ضروري ده. مکتبونو نصابونه خو د ځوانانو یا د آینده نسل کلیګانې دي، زمونږ استاذ په لاس کې دي. مونږ غواړو چې مونږ د روان جنریشن څنګه شیپ کړو، څنګه یې جوړ کړو. نصاب ته په د روغتیا په سپارښتنې جدي ډول سره باید داخل شي، له اول صنف، له اول حتی د هغې نه مخکې د امادګۍ یا د تیارۍ چې کوم صنفونه د ټولګي دي هغې کې باید داخل شي. زما په فکر باندې کله چې ماشوم مکتب ته ځي، هلته د لاس وینځلو سیستم باید موجود وي، تشنابونو کې د حفظ الصحې سیستم باید موجود وي، استادان هغوی ته عملي رهنمایي ورکړي. ځکه ډېر مکتبونه کې ماشومان کودکستانونو یا ولکتونونو کې وي، هلته لاس وینځي، هلته پښې وینځي، هلته مخ وینځي، غاښونه برش کوي. دا ټولې طریقې بهتر انداده چې د نصاب د لارې نه، د تدریسي سیستم د لارې نه، خلکو په ذهنونو کې، د خلکو په عادتونو کې باید کینول شي. مکتبونو کې د صفایي کمپاینونه وخت په وخت په کار واچول شي. هغه کاغذونه چې ماشومان هلته غورځوي، هغه څوک د کیلې پوستکی غورځوي، چا پاپل خوړلی د هغې کاغذ غورځوي، د هغې د صفایي کمپاینونه د همدې د خطر دي چې محیط پاک وساتل شي. بعضې مکتبونو کې زه وینم دا جنکۍ ډېر خصوص تکړه دي، یو ځل ناول لګي خپل ټول مکتبو مینځي، څوک شیشې پاکوي، څوک کړکۍ پاکوي، څوک دروازې پاکوي، څوک ټول سیستم پاکوي. دا ډېر بهتر کارونه دي. د دې سره په څنګ کې بعضې ټولنیز سازمانونه زه وینم چې هغوی کله کله د صفایي کمپاینونه کوي. ډیمکسکا په نوم ټولنه بار بار د هغې شاهد یم چې هغوی بازارونه پاک کړل، کلي پاک کړل، خپله وګرځېدل، یو قسم باندې بیداري د صحت رامنځته شوله. زه د دغه شیانو په خط کې یم چې په نصاب کې او په ټولنه کې د صحت یو هوا ولګي، یو 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 صفایي رامنځته شي. ځکه که هر وګړی په دې کې برخه وانخلي، زه مطمئن یم چې یوازې دولت، یوازې د عالي روغتیا وزارت، یا یوازې د فلاحي ادارې وزارت، یا د کلي د پراختیا وزارت د غزر یا دوه زره پرسنل هېڅکله دغې ستونزې ته رسېدګي نه شي کولی، تر څو چې هر افغان په خپلو کړوړو کې تغیرات رانولي. د صحت په اړه دوی کومه عقیده ده چې هر څه الله پاک کوي؟ یعنی دا صحیح نه دي سره وایي چې زه هر شی کومه ګندګي به کوم نه کوم روشم الله به مریض کړم. نه، موږ به صفایي کوو. الله پاک موږ ته ویلي دي چې تاسو صفایي کوئ، چې کله صفایي وشي او هغه د بعد موږ مریضیږو نو بیا موږ ملامت نه. یو وخت چې موږ خپل محیط ککړو، خپل ځان ککړو، خپلې اوبه ککړو، خپله هوا ککړو، او لاسپیکرونه بې ځای چلانه وو او چغې وهو، پنځه روپو لوګان واخلئ او کچالان واخلئ او ټول خلک آیس کریم واخلئ او ټول کلی لړزو، دا خو نو تمن رواني فشار هم پیدا کېږي او ذهني او بدني او ناروغي هم پیدا کېږي. دا نو بیا صحیح نه ده. دا تصورات ښه ده چې په یعنی سب لارې بالکل حل شي او ورته توجه شي.
آیا د کورونا وبا دغه راز د نورو دغسې ساري یا خپرېدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره خلکو ته دغه سپارښتنه کوي چې فاصله ساتل او لاس نه ورکول ضروري دي، که فکر کوي چې دا ستونزه د پخوا په نسبت اوس حل ده؟
ما په نظر باندې خو لا اپیډمي ختمه نه ده، یا پاندمي چې ده معمولا وایي دا پاندمیا نه چې دا دوه ډول ختمیږي که نه. یو ډول داسې ختمیږي چې واقعا وایرس د منځه لاړ شي، ناروغي ختمه شي. یو ډول داسې د منځه ځي چې خلک یې په قصه کې کېږي نه. زما په خیال باندې موږ هغه ختمه وو چې په قصه کې کېږو نه، بس چې هسې وشي وشي. بهتره دا ده چې هغه ځای کې چې غیر ضروري تماس دی، سړی ناروغ پروت دی، نو ضرورت شته ده چې موږ هغه ماشومان امر ول ورسره کینه، او حمله خزم ورسره کینه، بل امر شي غیر ضروري تماسونه، یا نه روغتون ته ځوي یو کس ضرورت یې پنځه نورې ځان سره همداسې روان کړي دي. نو بالکل زه اوسه پورې د اپیډمي څپې چې دي هغه وخت په وخت باندې تکرارېږي. همغه کورونا ته مشابه ناروغي باور وکړه دوه دوه میاشتې درې درې میاشتې بعد زموږ کلینیکونو کې رش جوړ شي، موږ ته اراض وي. خو چون خلک عادي وي او مریضي شدت نه وي، موږ ورته د کورونا پی سي آر نه کوو، کووډ 19 پی سی آر ورته نه کوم، ورته هم سی آر دي ته دا دي کوه. حتی کله هو ته وایو نه چې ته کووډ باندې اخته یې، نو بس ورته وایو چې تاسو نه هوګيږي دوا ورته ورکو سړی خشي. نو اوس هم موږ ته تدابیر دي او دغه سي احتیاط پکار دی، ځکه دغه د دې ناروغیو دا بچی چې دا میوټیشن کې یعنی بدلیږي، دغه د کورونا په نسبت معتدل دی، ډېر خلک نه وژل، خو که هغه نور بچی ول مثلا پیدا کیږي شاید هغه خطرناک وي. هغه کسان چې د زړه ناروغي لري، د ګردو لري، د جګر لري، د سږو ناروغي لري، که روغ خلک خراب نه کړي، دغه خلک خو بالکل خرابوي. دوی د ډېر احتیاط وکړي، دغه فاصلې دې وساتي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب عزت الله حمید چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې موږ نن پر دې خبرې وکړې چې خلک د اختر پر مهال خپلې روغتیا ساتنې یا حفظ الصحې ته څنګه پاملرنه کولی سي او کوم ټکي په پام کې وساتي.
روغتیا
د ژوند شتمنی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
لال یو گل